د ماپښین دوی بجې سوې زملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د آصف حبیبي په تخنیکی مرسته خپریږي. د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس وایي روانو ناامنیو افغانان په خپل راتلونکي باندې بې باوره کړي دي. د افغانستان ولسي جرګه وایي چې د بېلابېلو ستونزو د هواري په هدف باید یوه لویه ملي غونډه جوړه سي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورني او نړیوال خبرونه اورو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د سوریه فعالان وایي روسیه د سوریه په لاتکیا ساحلي ایالت کې د یو هوایي ډګر په پراخولو کار کوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن د کډوالو پر بحران د بیړنیو خبرو لپاره غونډه کوي. تر دې مخکې کورني خبرونه له ناجیې ساپۍ څخه اورو.
لومړی هم د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. اجرایی رئیس وایي چې د ولس یوه ستره برخه د حکومت په کاري فعالیتونو بې باوري څرګندوي. د غزنی مرستیال والی وایي د غزنی په مرکزي زندان له حملې مخکې نږدې 40 تنه خطرناک زندانیان کابل ته انتقال شوي وو. او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په هیواد کې د ځان وژنې پیښې د اندېښنې وړ وبللې. د خبرونو تفصیل. د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس وایي چې د ولس یوه ستره برخه د حکومت په کاري فعالیتونو بې باوري څرګندوي. ښاغلی عبدالله عبدالله نن وویل چې په تیر نږدې یو کال کې په افغانستان کې تپل شوې جګړه او ناامنۍ د دې سبب شوې چې ولس پر حکومت بې باوره شي. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې د خلکو ناراضه کېدل د حکومت د ناکامۍ په مفهوم دی. ښاغلی عبدالله همدارنګه وویل چې حکومت په تیر یو کال کې له ستونزو سربیره ځینې لاسته راوړنې هم درلودې. د غزنی مرستیال والی وایي د غزنی په مرکزی زندان له حملې مخکې نږدې 40 تنه خطرناک زندانیان کابل ته انتقال شوي وو. محمد علي احمدي ازادي راډیو ته وویل دا کسان د کورنۍ امنیت پر ضد په جرمونو تورن وو. له بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د غزنی له مرکزی زندان څخه د سلګونو زندانیانو د تښتېدلو په اړه د څېړنو لپاره سیمې ته یو پلاوی لیږلی. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د وسله والو مخالفینو د حملې له امله تېره شپه د غزنی له زندان 355 زندانیان تښتېدلی دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په هیواد کې د ځان وژنې پیښې د اندېښنې وړ وبللې. د دغه وزارت مرستیاله ناجیه طارق وایي هڅه کوي د نورو اړوندو ادارو په همکارۍ د ځان وژنې په پیښو د ځان وژنې د پیښو کمولو ته کار وکړي. که څه هم میرمن طارق د ځان وژنې د پیښو ارقام ورنه کړل، خو د ځان وژنې د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مراسمو کې وویل چې د تېر کال په پرتله اوس دغه پیښې زیاتې شوې دي. د روغتیا وزارت چارواکو وویل چې تېر کال په افغانستان کې 2300 کسانو د بیلابیلو عواملو له امله ځان وژنه کړې. او نایب په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي چې هیواد د بیلابیلو رسنیو درویش کارکوونکي تېره شپه په قاچاقي ډول له افغانستان نه اروپا ته روان شوي دي. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر نن رسنیو ته وویل چې اکثره دغه کسان د رسنیو د ویډیو اخیستنې د برخې کارکوونکي دي. نوموړي وویل اکثرو دې کسانو د دې لپاره غیر قانوني مسافرت ته زړه ښه کړی چې د حکومت لخوا په رسنیو او کارکوونکو باندې سانسور او محدودیت وضع شوی. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له اجمل ان څخه اورئ.
د بیکاری بحران
دا پاکستان په ملتان خار کې په یو چاودنه کې لکتر لګلس کسان ووژل شول او تر سلویختو زیات نور ټپیان شول. چارواکو ویل چې د پرونی چاودنې ګڼ ټپیان په خراب وضعیت کې دي. پولیس وایي چاودنه هغه وخت وشوه چې یو موټر سایکل له یوې رکشا سره ولګید او لوی اور بل شو. لومړني رپورټونه وایي چې چاودنه د ګازو د ډبې له کبله شوې چې په رکشا کې ځای پر ځای شوې وه، خو پولیس اوس ګمان کوي چې په رکشا یا هم موټر سایکل کې به چاودیدونکي مواد لېږدول کېدل. دا اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن د کډوالو پر بحران د بیړنیو خبرو لپاره غونډه کوي. دوی به هڅه وکړي چې د زرګونو کډوالو د مسؤلیتونو د ویش پر سر خپلو کې اختلاف راکم کړي چې هر ورځ اروپایي هیوادونو ته رسیږي. همدارنګه پر داسې لارو چارو به غور وکړي چې ورسره د یونان، هنګري او ایټالیا په شان پر هغو هیوادونو د کډوالو بار کم شي چې په لومړۍ کرښه کې پراته دي. په بروکسل کې به د دوی خبرې اترې په دې هم متمرکز وي چې څنګه په راتلونکو دوو کلونو کې خپلو کې 160,000 کډوال وویشي. په دې کال کې تر اوسه اروپایي ټولنې ته 15,000 کډوال رسیدلي. دا چې دومره شمیر د اروپایي مشرانو لپاره ناڅاپي دی، د کډوالو د بحران په وړاندې د اروپایي هیوادونو چلن هم ورو کړی دی. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو له غونډې مخکې د هنګري پولیسو وویل د سپتمبر په 13 نیټه د کډوالو د یوې نوې څپې په ترڅ کې 15,900 کډوال وراوښتي دي. په هنګري کې سره له سبا ورځې یو نوی قانون نافذیږي چې له مخې به یې هغه څوک چې د اروپایي ټولنې یو غړي هیواد ته په غیر قانوني توګه داخل شي زندان ته استول کیږي. بلخوا جرمني دغه هیواد ته د کډوالو د ورتګ د محدودولو لپاره له اتریش سره پر خپله پوله د کنټرول نوي اقدامات وسه کړي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر پرون وویل د دې تلاشۍ او کنټرول هدف جرمني ته د کډوالو د اوسني ور رواني جوپې محدودول او وروسته له دې چې جرمني ته داخل شول په منظم ډول د مراحلو او پړاوونو طی کول دي. د ویل د دغو اقداماتو له کبله ښایي د ریلګاډو خدمات هم له خنډ او ځنډ سره مخ شي. بلخوا د جرمني د اقتصاد وزیر په یوه مرکه کې ویلي څرنګه چې هره ورځ په زرګونو کډوال جرمني ته اوړي دغه هیواد د کډوالو شمیر خپل هغه وروستي حد ته رسیدلی. وړمه ورځ سه باندې 15,000 کډوال او پناه غوښتونکي د جرمني منشن ښار ته ورسېدل. د سوریې فعالان وایي روسیه د سوریې په لاتیکا ساحلي ایالت کې د یو هوایي ډګر پر پراخولو کار کوي. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکزی په برتانیا کې دی وایي روسي پوځیان دغلته په یوه پوځي هوایي اډه کې د ځغاستې د یوې داسې کرخې په جوړولو بوخت دی چې لوی الوتکې وکارولی شي. د سوریې د بشري حقونو د څار د ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي ښایي روسیه غواړي له دې لارې سوریې ته لا ډېر اکمالات ورسوي او یا دا پوځي هوایي ډګر په یو نړیوال هوایي ډګر بدل کړي. دا ادعا په داسې وخت کې کیږي چې په دې وروستیو کې د امریکایي چارواکو ترمنځ په سوریه کې د روسیې د پوځي فعالیتونو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. روسیه چې د روانې 4 کلنې کورنۍ جګړې پر مهال د سوریې د ولسمشر بشر الاسد نږدې متحد هیواد دی وایي په سوریه کې خپل پوځي فعالیتونه د تروریزم د ځپلو لپاره د نړیوالو هڅو په لړ کې زیات کړي دي. پرون د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل مسکو به سوریه ته د پوځي کمالاتو استولو ته دوام ورکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د یهودانو د نوي کال په مناسبت هغو ته په یو پیغام کې مبارکي ویلي. د مبارکۍ دا پیغام د حسن روحانی د ټویټر په اکاونټ خپور شوی. نوموړي په 2013 میلادي کال کې هم کله چې تازه واک ته رسېدلی و په ورته توګه یهودانو ته د هغوی د نوي کال په مناسبت مبارکي ویلې وه. په ایران کې یهود تر 300 کلونو راهیسې میشت دي. په دې هیواد کې اوس هم زرګونه یهودان اوسیږي. ایران اسرائیل د یو دولت په توګه په رسمیت نه پیژني او د اسرائیلو پر ضد د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. او راپورونه وایي چې د سوداګرو د ټولنې یو فعال شاروخ زمانی د ایران په زندان کې مړ شوی دی. د کلمه په نوم د اپوزیسیوني ویو پاڼې ویلي چې یو 50 کلن زمانی د سکتې له کبله مړ شوی. نوموړي مړینه ناڅاپي بلل شوې. زمانی په 2011 میلادي کال کې نیول شوی و. په نوموړي د ملي امنیت پر خلاف د هڅو او همدارنګه د نظام پر ضد د تبلیغاتو تورونه پورې شوي وو. دا خبرونه
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاله پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای شئ. د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس وایي روانو ناامنیو افغانان په خپل راتلونکي باندې بې باور کړی دي. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د بیلابیلو ستونزو د هواري په هدف باید یو ملي غونډه جوړه سي. د چارو کارپوهان هم په دې باور دي چې داسې غونډې شایي ګټورې وي.
کمدمل نظر هر هغه شی چې وکړي چې د افغانستان د ثبات لپاره موثر وي هغه اقدام درست ده.
د حقوقي چارو کارپو ښاغلی نصرالله ستانکزی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت لخوا ګمارل سوی پلاوی غزنی ته رسېدلی او د دې ولایت له زندانیانو څخه یې پلټنې پیل کړي دي. په نورو موضوعاتو کې به واورو چې د هلمند ولایت والی وایي د ښاروالۍ لخوا د پارکونو، جوماتونو او شخصي ملکیتونو ویش د پرمختګ مخه ډب کړې ده.
یو ځمکه یو چاته توضیح شوې ده، بیا بل چاته توضیح شوې، بیا بل چاته توضیح شوې، بیا بل چاته توضیح شوې ده.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 19 پروګرام نیمه نړۍ او رادیوي ډراما یو کلی زر ژغونه اورېدل مه هېروئ. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس وایي روانونه امنیو افغانان په خپل راتلونکي باندې بې باور کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د ملي وحدت حکومت تر اوسه د خلکو غوښتنو ته هیڅ ډول ځواب نه دی ویلي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې ناامني د ملي وحدت حکومت په کارونو کې د خنډ قاطع دلیل نسي کېدای. تفصیل د اجمل تورمان په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د ملي وحدت حکومت یو کلنۍ ته کمې ورځې پاتې دي، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې په تیر یو کال کې په هیواد کې روان ناسم امنیتي وضعیت د دوی د کارونو په وړاندې لوی خنډ و. ښاغلي عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په اونیزه غونډه کې وویل چې په تیر نږدې یو کال کې امنیتي ستونزو په دغه هیواد کې خلک د راتلونکي په اړه بې باوره کړي دي. اجرایي رئیس د حکومت له ټولو کارکوونکو غوښتل چې د راتلونکي لپاره د ملي وحدت پر حکومت د خلکو د باور د خپلولو لپاره هڅې وکړي.
متاسفانه حوادث امنیتی هم که تحمیل شدن
لبد مرغه هغه امنیتی پیښې چې د افغانستان په خلکو تحمیل شوي دي، د راتلونکي په اړه د ډیرو خلکو د ناباورۍ لامل ګرځېدلې دي چې زه تر ټولو لوی خنډ همدا ګڼم. نو ځکه د خلکو او ملت ترمنځ د باور فضا رامنځته کول دا ډیر مهم دي چې دا د یو دوو کسو مسولیت نه دی او ټول د دولت کارکوونکي او مسولین چې په هره برخه کې مسولیت لري باید په دې برخه کې خپله دنده ترسره کړي.
ښاغلي عبدالله دغه شان وویل چې حکومت په تیر نږدې یو کال کې ګڼ پرمختګونه هم لري چې د ده په وینا لکه څنګه چې لازمه وه له خلکو سره نه دي شریک شوي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت د 1349 مریز کال د میزان د میاشتې په اومه نیټه په رسمي ډول د پخواني حکومت څخه د واک د لیک چارې ترسره کړې. د لوړې د مراسمو په دغه ورځ ولسمشر غني او اجرایه رئیس عبدالله د خلکو پر وړاندې یو شمېر ژمنې وکړې چې د ډیریو په باور د حکومت دواړه مشران پکې تر ډیره پاتې راخلي دي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د جرګې د دوشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې ولسمشر او اجرایه رئیس ته په خطاب کې وویل:
مخاطب میکنم به نمایندګۍ از ولسی جرګې شورای
دولسی جرګې پاست از ولای ولسمشر او اجرایه رئیس دواړه مخاطبوم. لس میاشتې چې د ملي وحدت له حکومت نه تیریږي، د افغانستان د خلکو د شرایطو غوښتنو ته هیڅ ډول ځواب نه دی ویل شوی.
د سیاسي چارو شمېر کارپوهان هم وایي چې د تیر نږدې یو کال په موده کې خلک وځورول شول، پردي شول او د مخالفینو له لیکو سره یو ځای شول، چې د ناامنۍ یو لوی لامل هم همدا دی. د چارو کارپوه کبیر رنجبر:
اصلا زه په دې متفقم چې ناامنۍ یو قاطع نقش نه لري په دغه موضوعاتو کې. زموږ خپله بېکارګي ده چې داسې یو حالت هم راوسته په حکومتدارۍ کې چې تر اوسه پورې موږ په دې ونه توانېدلو چې دا اداره تصفیه کړو او له د پخواني حالت دې وکاږو. نو موږ ونه توانېدلو چې قانون حاکم کړو، موږ خلک ولس نور هم وځورول، هغوی هم پردي کړل، هغوی اوس همکاري کوي له مخالفینو سره او همکاري پراخېږي ورځ په ورځ.
خلک تر ډېره د ملي وحدت د حکومت د نږدې یو کلن واک پر کړنو انتقاد لري. په ځانګړي ډول د کابینې او والیانو په اعلان کې ځنډ، د پخواني حکومت چارواکو ته بیا ځلي د ځینو مسؤلیتونو سپارل، د سرپرستانو لخوا د ادارو د چارو سمبالول، په ځانګړي ډول تر اوسه پورې د ملي دفاع د کلیدي وزارت د وزیر نشتون، د قانون نه حاکمیت، د اداري فساد په وړاندې نه مبارزه او داسې نور هغه څری چې د خلکو د انتقاد ګوتې حکومت ته سیخي کړې دي. یاد ستونزو ته په پام سره د افغانستان د ملي وحدت حکومت په تیر نږدې یو کال کې د یو موقت حکومت د جوړېدو له ګواښ سره هم مخ و، چې اجرایه رئیس دا اوازې بابیزه ګڼي او وایي چې په دې هیواد کې به سیاسي پروسه لکه تیر 14 کلونه د خلکو د رایو له مخې پر مخ ځي.
بلخوا بیا د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د بیلابیلو ستونزو د هواري په هدف باید یوه لویه ملي غونډه جوړه سي. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي نن په عمومي غونډه کې وویل د دې لپاره چې حکومت د بیلابیلو اقتصادي، سیاسي او امنیتي ستونزو په مخنیوي کې پاتې راغلی، باید ټول په ګډه د دغو ستونزو د هواري لپاره لاس په کار سي. اخوا یو افغان حقوقي کارپوه وایي که څه هم د ستونزو د هواري په هدف د لویو غونډو جوړول کوم قانوني اساس نه لري، خو که چیرته ستونزې پرې هواریږي باید جوړې سي. صفي الله ستانکزی نور حال راکوي.
ولسی جرګه وایي چې د حکومت د کمزورۍ له امله افغانان له ډول ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د دوشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې ویل چې د دغو ستونزو د هواري په هدف باید د ملي شورا په ګډون قومي مشران او حکومتي چارواکي په ګډه یوه لویه غونډه جوړه کړي. ښاغلي ابراهیمي وویل چې روان حالت په هیڅ ډول د زغملو نه دی او کنټرول ته یې باید جدي پاملرنه وشي.
در صورت کې توان و ظرفیت در وجود خود نه میبینیم،
که چیرته دا توان او ظرفیت نه لرو کولی شو چې له قانوني ادارو سره یو ځای ملي شورا ته راشو او د دریو قواو د استازي او سیاسي ګوندونو او قومي مشرانو په ګډون یو لوی او مهمه غونډه ونیسو. د دې غونډې به هدف دا وي چې وکولای شو په اقتصادي، امنیتي او سیاسي برخو کې د رامنځته شویو ستونزو په خاطر د خپلو خلکو لاسنیوی وکړو. ښاغلی ابراهیمي وویل چې ورځ تر بلې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی، اقتصادي حالت له ماتې سره مخ دی او سلګونه کورنۍ په خاصه توګه ځوانان له هېواده وځي چې دا ټول له روان حالته د ناخوښۍ بېلګې دي. له دې مخکې هم یو شمېر سیاسي ګوندونو د ستونزو د هواري په هدف د لویو غونډو او جرګو وړاندیزونه کړي دي، خو تر اوسه پورې نه دي عملي شوي. اخوا افغان حکومت هم تایید کړي چې امنیتي ستونزو سکال ډېرې برخې تر خپل اغېز لاندې راوستې دي. په عین حال کې حقوقي کارپوهان وایي که چېرته د لویو غونډو جوړول له قانون سره په ټکر کې رانه شي، د ستونزو د هواري په هدف به مثبتې پایلې ولري. د کابل پوهنتون استاد او کارپوه نصرالله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل که څه هم د ستونزو هوارول د دولت کار دی او د بېلابېلو خلکو په ګډون د غونډو جوړول کوم قانوني اساس نه لري، خو که یادې غونډې ستونزې هوارولی شي باید جوړ شي.
ټولو ستونزو د حل مرجع دولت ده چې ولسی جرګه یعنې ملي شورا یې هم یوه برخه. په حقوقي لحاظ دغسې یو حرکت وجود نه لري چې یو مرجع قومي مشران وغواړي یا څوک را وغواړي یا څوک، یا سیاسي او عنعنوي حالت لري. اما د مل نظر هر هغه شی چې وکړي چې د افغانستان د ثبات لپاره موثر وي، هغه اقدام درست ده، په دې شرط چې د قانوني موازینو سره په ټکر کې واقع نشي او د افغانستان ملي ګټو ته صدمه ورسیږي.
له دې مخکې افغان ولسمشر هم د روان حالت د کنټرول او د سولې د ټینګښت په هدف د ملي اجماع وړاندیز کړی و. اخوا څېړونکي وایي چې حکومت باید د وضعیت د کنټرول لپاره لومړی له خپل ځانه کار پیل کړي او د هغو خلکو مخه ونیسي چې په نظام کې دننه د ګډوډۍ لپاره زمینه برابروي او له امله یې بېلابېلې ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دا ازادي راډیو ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت لخوا ګمارل سوی پلاوی غزنی ته رسېدلی او د دې ولایت له زندانیانو څخه پلټنې پیل کړي دي. دا څرګندونې د کورنیو چارو وزارت د زندانیانو او توقیف خانو ریاست امنیتي مرستیال نن ازادي راډیو ته وکړې. تیره شپه شاوخوا دوی بجې یوه ډله مخالفینو وسلوالو د غزنی ولایت پر زندان حمله وکړه چې سلګونه زندانیانو ته یې د تیښتې لاره هواره کړه. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي د دې پیښې په تړاو د کورنیو چارو وزارت چارواکي په ناغېړي تورنوي. په دې اړه نور معلومات له کابله د رحمتالله افغان په راپور کې اورو.
د غزنی ولایت له عمومي زندان څخه د سلګونو زندانیانو د تیښتې په اړه څېړنې پیل شوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د دغه وزارت لخوا ګمارل سوی پلاوی د غزنی له زندانیانو څخه د 355 زندانیانو د تیښتې د څرنګوالي د څېړنې په هدف یاد ولایت ته رسېدلی او خپلې پلټنې یې پیل کړي دي. د دوشنبې په شپه یوه ډله وسلوالو مخالفانو د غزنی په مرکزی زندان حمله وکړه، سلګونو زندانیانو ته د تیښتې زمینه برابره کړه چې په دغه پیښه کې څلور پولیس ووژل سول او نور ټپیان سول. د کورنیو چارو وزارت د زندانونو او توقیف خانو ریاست امنیتي مرستیال تورن جنرال محمد عارف احمدی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هغه پلاوی چې د کورنیو چارو وزارت لخوا ګمارل شوی و د حواله لارې د پیښې ځای ته رسېدلی خپل کار به پیلوي. پلاوی باید د غزنی له سیمه ییزو چارواکو سره په همغږۍ د پیښې پلټنه کوي. دوی باید د پیښې عوامل او څرنګوالی وڅېړي او وروستي تدابیر به ونیسي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یو اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په تښتېدلو زندانیانو کې 148 تنه یې د کورني او بهرني امنیت پر ضد په جرمونو باندې تورن و او پاتې 200 نور یې په جنایي قضیو کې په لاس درلودلو تورن و. د غزنی د پولیسو په وینا د شپې شاوخوا 2 بجې یو شمېر وسلوالو مخالفانو د غزنی په عمومي زندان باندې حمله وکړه. لومړی یو انتحاري د زندان په دروازه کې ځان ته چاودنه ورکړه او ورپسې نورو یې د زندان له ساتونکو سره جګړه وکړه چې د جنګ پر مهال یو شمېر زندانیان په تیښته بریالي سول. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی او ویلي دي چې په پیښه کې سلګونه زنداني ملګري له بند څخه آزاد کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې پولیسو د زندانیانو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي چې په ترڅ کې تر اوسه 3 تښتېدلي زندانیان نیول شوي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي د دې پیښې په تړاو د کورنیو چارو وزارت په ناغېړۍ تورنوي. د دې جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون رئیس میرداد نجرابای وایي د کورنیو چارو وزارت نه دی توانېدلی چې کارونه په همغږي ترسره کړي.
له بده مرغه نن د کورنیو چارو وزارت د ناغېړۍ له امله د دښمن په یوه حمله کې د غزنی له زندان څخه 355 زندانیان تښتېدلي. په پیښه کې څلور پولیس شهیدان شوي او یو شمېر ټپیان دي. دا یو دلیل دی د کورنیو چارو وزارت څه ډول چې لازمه وخت خپله دنده نه ده ترسره کړي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې له زندانونو څخه کلکه څارنه کوي او د امنیت په خوندي کولو کې جدي عمل کړی. د غزنی له مرکزی زندان څخه په داسې حال کې سلګونه زندانیان تښتي چې په 2008 میلادي کال کې د کندهار له سرپوزي زندان نه شاوخوا زر تنه بندیان تر یوې ډله ییزې حملې وروسته تښتیدلي وو. دغه راز په 2018 میلادي کال کې حمله دغه زندانه د یو کینل شوي تونل له لارې شاوخوا 1500 بندیان چې ډیری یې وسلوال طالبان وو وتښتېدل. د امنیتي چارو کارپوهان وایي چې باید د زندانیانو ښې ساتنې او څارنې لپاره جدي امنیتي تدابیر ونیول سي څو دې ته ورته پیښو له تکرار څخه مخنیوی وسي.
دا په داسې حال کې ده چې د کندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ د اقتاش سیمې یو شمېر مشران وایي چې د جګړو له کبله د دوی د سولو د همدارنګه نور فصلونه له منځه تللي دي او خلک ډیر زیانمند سوي دي. دوی وایي چې دولت باید په سیمه کې امن راولي څو خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه سي او د خلکو کرنیز مځکو سمه څارنه وسي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان راپور راکوي.
د خانابات ولسوالۍ د علم او فرهنګ له زنګو څخه د جګړې او تشدد په میدان مبدله شوې ده. د خانابات ولسوالۍ له نن نه یوه پیړۍ وړاندې د قطغن مرکز و. همدارنګه نوموړي ولسوالۍ د شمال ختیځ ولایتونو د علم او فرهنګ ځانګړې زنګو وه. د دې لرغونې ولسوالۍ په سینه کې ډېر علمي کادرونه روزل شوي دي، خو د یوې مې لسیزې د کورنۍ جګړې پیل له کبله د دې ولسوالۍ ډېری فرهنګیانو او علمي کادرونو له دې ولسوالۍ سره د تل لپاره خدای پاماني وکړه، ځکه دغه ولسوالۍ د جګړې په میدان واوښته او تر نن ورځه پورې پکې نامنۍ او جګړه جریان لري. د کندز د خان آباد ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي کاروانګر دي چې ډیری وخت هم غیر مسؤول وسلوال او هم وسلوال طالبان د سیمې خلک په یو نوم او بل نوم ځوروي. د خان آباد ولسوالۍ د اقتاش سیمې یو شمېر ځایي اوسیدونکي شکایت کوي چې څه باندې یو میاشت کېږي چې د اقتاش سیمه د وسلوالو طالبانو په حاکمیت کې ده، چې له کبله یې د خلکو زراعتي فصلونه ټول له منځه تللي دي او خلک اقتصادی ستونزو سره مواجه شوي دي.
یو میاشت کېږي چې یوازې داخل د ښار دولت سره نوګرده طالبان دي، هلته هم طالبان ځوروي، دلته هم اربکیان ځوروي، پیسې اخلي. نوګرده افغانستان په کښت باندې ولاړ د خوار غریب بیچاره خلک یو، نو دا به تر کله پورې دولت داسې بخصاصي کوي؟
دلته وروره درمندونو اور واخیستې، دا مرمۍ چې به دلته د خدا د حافظ غونډاره ده، دا چې دا مرمۍ ولې وروره ګله چار راغله، په کورو لګېده، په درمنو لګېده، هلته یې په څو درمندو باندې دلته ولګېدوي کلي کې وروره ګله بسته درمندونو
دغه خلک همدارنګه وایي چې له یو خوا دوی د جګړو له کبله له خپلو سیمو څخه بې ځای شوي دي، خو له بلې خوا غیر مسؤول وسلوال په سیمه کې په یو نوم او بل نوم خلک ځوروي او له خلکو څخه په زوره پیسې غواړي او که څوک سرغړونه وکړي نو د ټوپکیانو له خوا وهل کېږي.
کروندګرو ته یو لویه ضربه داسې اقتصاد یې ډېره ضربه کړې داسې دا کولی نهسي، هغه زحمت یې کاکله د هندواني کرلي دي، هغه نهسي کولی سي بازار ته راوړي. په داسې لاره کې جنګ د امنیت نشته، دغه خلکو غم باید وخوړل سي او امنیت تامین سي تر څو کولی سي خلک په ښه توګه د خپل محصولات بازار ته راوړي او په ښه بیه خرڅ کړي.
د خان آباد اوارس د قانم ټوله پاتې سوله طالبانو لاسه، د اربکانو لاسه، ورځ نه لرو، هلکان تللی نه سي، در بدر استو، خاورې په سر استو، شول هم لاړل له منځه، غنم هم لاړل له منځه، ترکاري هم لاړل له منځه، پالیزونه هم کړي، هندوانې هم کړي، ټول هم په منځ نه لاړل.
د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دولت باید لومړی دغه ولسوالۍ د مخالفو وسلوالو له حضور څخه تصفیه کړي او په دویم ګام کې په دې ولسوالۍ کې ټول غیر مسؤول وسلوال خلیصلا کړي څو خلک په یو آرامه فضا کې ژوند وکړي. په همدې حال کې د کندوز د والي ویاند عبدالودود واحدي د خلکو اندېښنې تاییدوي. هغه وایي چې ډېر ژر به امنیتي ځواکونه نه یوازې د خان آباد ولسوالۍ بلکې د دې ولایت ټولې سیمې به د وسلوالو طالبانو له فزیکي حضور څخه تصفیه کړي څو خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. د یادولو ده چې د کندوز ولایت ډېری خلک کروندګر دي، همدارنګه د خلکو اقتصاد هم په زراعت او مالداری پورې تړلی دی او د خپل د ژوند لومړنۍ اړتیاوې له همدې دوه سرچینو څخه برابروي، خو د جګړو له امله د خلکو اقتصاد ډېر زیانمند شوی دی. باید وویل شي چې د حمل میاشتې راهیسې په دې ولایت کې جګړه جریان لري، خو تر اوسه پورې یوه سیمه هم امنیتي ځواکونو د مخالفو وسلوالو له حضور څخه نه ده تصفیه کړې. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
زموږ ژغ لا ازادي راډیو اوري. د هلمند والی میرزا خان رحیمی وایي د اداري فساد او بیا عدالتۍ څخه د شکایتونو له امله نورو کارونو ته نه اوزګاریږي. والی ویل د شاروالۍ لخوا د پارکونو، جماعتونو او شخصي ملکیتونو ویش د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. والی ویل که وغواړي امنیت ته لومړیتوب ورکړي، نو د پخوانیو بې عدالتیو او خاص له امله د خلکو د شکایتونو څخه ځان نسي خلاصولی. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس دایې راکوي.
د هلمند والی میرزا خان ریمی ومنله چې په ادارو کې فساد، د لشکرګاه شاروالۍ لخوا د مځکو بې انصافه ویش او په شخصي ملکیتونو نورو خلکو ته د تعویزونو ورکولو مسلې نه یوازې د پرمختګ مخه ډپ کړې ده، بلکې د ولایتي ادارې ډېری مامورین د دغه مسلو څخه د راپورته شویو شکایتونو له امله عادي کارونو ته نه خلاصېږي. ریمی وویل د غصب او اداري فساد څخه د راپورته شویو شکایتونو له امله امنیتي مسؤلیتونو ته چې اولیت لري نه دی وزګار شوی. والي چې د امنیت په اړه په یوه جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې، وویل د څارنوالانو سره یې خبرې کړې دي چې د خلکو دغه ډول مشکلاتو ته د حل لارې پیدا کړي.
په دا درې څلور میاشت کې زه له دونه نه خلاصېږم چې د عریضو نه خلاصمه. یو ځمکه یو چاته توضیح شوې ده، بیا بل چاته توضیح شوې، بیا بل چاته توضیح شوې، بیا بل چاته توضیح شوې ده. پارکونه توضیح شوي دي، د جومات ځمکه توضیح شوې ده، خو هر فیصله عامیانه هر جنجال او مشکلات او ګډوډي چې داسې درته وایم په دو برخه کې شوې ده. دا هم د حل لار غواړي. تر څه وخته به موږ په دو باندې اخته یو چې دا ځمکه د ما ده، دا ځمکه د دو ده. ما څارنوال صاحبانو نه خواهش کړی ده، له امنیتي ارګانونه چې دلته قمندان صاحب د امنیت او رئیس صاحب امنیت تشریف لري، تاسې یو لاره راوباسئ چې داسې مشترک موږ تاسې دا مشکل حل کړو. نور
د لشکرګاه شاروالۍ په انګړ کې هره ورځ په لسګونو داسې کسان عریضه په لاس لیدل کېږي چې شخصي ملکیتونه یې نورو ته ورکول شوي دي. له دې جملې یو عبدالباقي دی، دی وایي د لشکرګاه ښار په ساپیانو کې پر کور د شاروالۍ نقشه راغله او د لشکرګاه د شاروالۍ لخوا د ده د کور په مقابل کې مځکه بل چا ته ورکول شوې ده. عبدالباقي ازادي راډیو ته اته میاشتې کېږي چې د ولایتي شورا ولایت مقام په شمول شاروالۍ ته ځي، ورځي خو څوک نشته چې د ده مشکل ور حل کړي.
زما په بیا غیابه باندې هغه سړي تعویز ورکول شوی دي، هغه سړي د زما پر اسنادو باندې بل اسناد جوړ کړی دي، زما د بچیانو د شلو لکو روپو کور چپه شوی دي، د شپې نړېدلې زما ټوله سامان د خاورو لاندې شوی دي. زه د اته میاشتې نه میاشتې بیا سرپناه ګرځم، د کیرې په کور کې ژوند کوم. زما قانوني اسناد په لاس کې دي چې نیمې شاروال نه راوړي، نیمې ولایتي شورا نه راوړي. په لاس د خدای زه وکم څه زه چې په کومې خوا ته ولاړ شم.
ویل کېږي د شاروالۍ لخوا د لشکرګاه ښار په ډېرو شنو سیمو او پارکونو کې یو شمېر دولتي مسؤلونه او لوړ پوړو چارواکو ته د تیلو پمپونه او مارکیټونه ورکول شوي دي. د لشکرګاه د شاروالۍ مرستیال احمد مصوب سیلاب چې د شاروالۍ په استازیتوب خبرې کولې، ویل د تیلو پمپونه، رهایشي نمرې او نور دې ته ورته کړنې د مرکزي ولایتي ادارې په امر کړي دي. هغه په شاروالۍ د فساد او غصب اړوند ټول تورونه رد کړه.
دا ټول هغه موارد دي چې د مربوطه اداراتو موافقې پکې موجود دي، د وخت مقاماتو تایید لري او د ښاري پراختیا د محترم وزارت منظوري لري. د یو سیمې د تعدیل لپاره همدغونه پروسیجر کفایت کوي. ټول هغه سیمې چې په لشکرګاه ښار کې د یوې حالت څخه بل حالت ته اړول شوي دي، په هغه وخت کې د وخت مقاومت منظوري او د ښاري پراختیا وزارت منظور شوي نقشې لري. کوم خاص ستونزه نه ده په دې برخه کې واقع شوې.
د هلمند والي وایي څارنوالانو ته سپارښتنه کړې چې د عدلي او قضایي ادارو تر څنګ د لشکرګاه په شاروالۍ کې د موجوده فساد څېړنه وکړي او په اړه یې قانوني اجرات وکړي. کتونکو وایي د شاروالۍ تر څنګ په عدلي او قضایي برخه کې د موجوده فساد څېړنه باید د مرکزي حکومت مستقیم هدایت وشي. دوی وایي په ولایتي سطح د دې ډول کسانو عدلي تعقیب او د عدالت مستره کشول اسانه خبره نه ده. محمود الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
دا ازادي راډیو ده. د قطر د دوحې د هوایي ډګر مسؤلان درې افغان ځوانان چې غوښتل یې اسرائیل ته ولاړ سي د جعلي اسنادو په تور ونیول او هند ته یې ولېږل. دوی د هند احمد آباد هوایي ډګر ته لېږل سوي او اوس د پولیسو په توقیف کې دي. د پولیسو تحقیقات ښیي چې هغوی د جعلي اسنادو د جوړولو لپاره قاچاقبر ته $60,000 ورکړي وو. عصمت ساروان نور حال راکوي.
درې افغانان چې غوښتل یې په جعلي ویزې او پاسپورټ اسرائیل ته لاړ شي، د قطر د مرکز دوحې په هوایي ډګر کې ونیول شول او بیرته هند ته واستول شول. د هند د احمد آباد د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو چارواکو وویل دا درې افغانان چې یوه ښځه هم پکې شامله ده، په دوحه کې له نیول کېدو وروسته بیرته د احمد آباد هوایي ډګر ته ولېږل شول او دوی د سردار نګر پولیسو ته سپارلې دي. هندي چارواکو د نیول شویو کسانو نومونه حمید الله یادگار، زبی الله او مینه شودلې دي. د سردار نګر د پولیسو یو چارواکي وی آر پاتل په وینا دا درې تنه د افغانستان اتباع دي او د سپتمبر په لومړۍ نیټه اسرائیل ته د تګ لپاره هند ته ورغلي وو. د پولیسو دغه چارواکي وویل چې درې واړه افغانان د افغانستان پر پاسپورټ او په سیاحتي ویزې هند ته داخل شوي وو، خو په هند کې د اسرائیل پاسپورټ ترلاسه کړ او ځانونه یې اسرائیلي اتباع وښودل. وی آر پاتل وای نوی ډیلی ته لرسېدو وروسته دوی ایجنټ ته $80,000 ورکړل چې اسرایلی پاسپورټونه ورته جوړ کړي. د دغو پاسپورټونو پر اساس ایجنټ چې حاجی نومیږي دوی ته جعلي ویزې واخیستې او د سپتمبر په 10مه په الوتکه کې دوهې ته ولېږل. دوی د تحقیقاتو په لړ کې پولیسو ته وویل چې حاجی نومي سړي ورته ویلي و چې په دوهې ښار کې به ورسره وویني. د سردار نگر پولیسو دا درې تنه افغانان د اسنادو د جعل کولو او د مقرراتو د سرغړونې په تور نیولې دي. پولیس وایي چې درې واړه نیول شوي کسان لوړې زده کړې لري او د ښه ژوند لپاره یې غوښتل چې اسرائیل ته لاړ شي. د پولیسو چارواکي ښاغلي پاټل وویل په افغانستان کې د نامنۍ له کبله دغو ځوانانو غوښتل چې له خپل هېواده لاړ شي او د ښې راتلونکي لپاره په اسرائیل کې واوسي.
دوی بجې او دیرش دقیقې سوې د ازادي راډیو یو ساعته پښتو خپرونې نیمایي ته رسېدلی یو. له اجمل آن څخه د مهمو خبرونو سر ټکي اورو.
د حکومت اجرایی رئیس وایي د ولس یوه ستره برخه د حکومت په کاري فعالیتونو بې باوره شوي. عبدالله عبدالله وایي په تېر نږدې یو کال کې پر افغانستان تپل شوې جګړه او ناامني د دې سبب شو چې ولس پر حکومت بې باوره شي. د غزنی مرستیال والی ویلي د غزنی په مرکزی زندان له حملې مخکې نږدې 40 تنه خطرناک زندانیان کابل ته انتقال شوي وو. محمد علي احمدي ازادي راډیو ته ویل دا کسان د کورنۍ امنیت پر ضد په جرمونو تورن وو. دا پاکستان په ملتان ښار کې په یوه چاودنه کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او تر څلوېښتو زیات نور ټپیان شوي. چارواکو ویلي چې د پرونۍ چاودنې ګڼ ټپیان په خراب وضعیت کې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن د کډوالو پر بحران د بیړنیو خبرو لپاره غونډه کوي. بلخوا جرمني دغه هېواد ته د کډوالو د ورتګ د محدودولو لپاره له اتریش سره پر خپله پوله د کنټرول نوي اقدامات وضع کړي. د سوریه فعالان وایي روسیه د سوریه په لاتکیه ساحلي ایالت کې د یو هوایي ډګر په پراخولو کار کوي. او د ایران ولسمشر حسن روحاني د یهودانو د نوي کال په مناسبت په یو پیغام کې هغوی ته مبارکي ویلي.
د خبرونه په دینی مای کې اونیس پروګرام نیمه نړۍ او رادیوي ډراما یو کلی زر ژغونه اورو. خو تر هغه مخکې اقتصادي خبرونو ته غوږ نیسو.
دا سلام پړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو خبري. په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ ادارې یا ایسا وایي چې په هیواد کې د کورنۍ تولید د ترویج په هدف به د وږې په یو دېرشمه نېټه په کابل کې یو نندارتون جوړ کړي. دغه ادارې په خپل یوې خبر پاڼې کې ویلي چې په دغه نندارتون کې به د اویا شرکتونو تولیدات، خوراکي توکي، د لوښو او جامو پریولو مواد نندارې ته ایښودل کېږي. ویل کېږي چې په دغه نندارتون کې به حکومتي او د سکتور خصوصي لوړ پوړ چارواکي ګډون وکړي. تکل شوی د هیواد په شمال ختی زون کې 1500 بڼوال ته د اوبو رسولو 26 مرکزونه جوړ شي. په شمال زون کې د بغداري او مالداري د پروګرام مسول محمد غلام ملخیل ازادي راډیو ته ویل چې د دغه مرکزونو کارونه 50% بشپړ شوي او له هر مرکز څخه به 15 سیری بز مکه خړوب شي.
د 1500 بغدارانو د اوبو مشکل په ایجاد 26 ذخیره‌ګاډي اوبو باندې مرفوشو او اوس
د شغلی ملخل په خبره د دغه پروګرام د پلکې دو سره به د دې زون د باغونو حاصلات هم زیات شي. د کونړ د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلان وایي چې په تیرو دریو کلونو کې د دغه ولایت له 350 صنعتي فابریکو څخه د 120 لک په شاوخوا مالیه دولت ته ورکړې ده. د دې ولایت د سوداګرۍ خونې عامل رئیس محمد جلال ازادي راډیو ته ویل چې د کونړ فابریکې تر ډیره د لرګیو او خامو موادو په پروسس کار کوي او نور ولایتونو ته هم خپل تولیدات لیږدوي. شاغلي جلال زیاته کړه چې د فابریکو څخه د مالیې په ټولولو سره د ګډ رسېدو تر څنګ په زرګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 3 افغاني او 50 پوله، یو یورو 2 افغاني، یو انګلیسي پوند 1 افغاني، یو سعودي ریال 14 افغاني، یو نوي پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني او 15 پوله، او زر پاکستاني کلداري 1501 افغاني.
یو کلی زر غاگونا
عزتمندو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره ډرامه کې ګل محمد له قاچاقبر سره سلا شو چې
له همدا سره به خارج ته ځي. اوس راځي واورو چې نعیم چیرته او چاته پتا مده.
خود
به نارام سر لشپو بجو چلتا ولاڈیم ادھر درک میں نشتا
واضح تو نہیں چکل بندی تا پتہ مائی شاو خواہ سمر خلق دی
نور نے تم راؤ سلو کم ہے ارورا
اے ارورا تو خلا خی انتظار دے پی او سرزی بندی دے آزادی گی زمین دزوی تشلی دو تر آغل ایم لتا میں دیر انتظار کڑائی
خیر دے بابا استا زوی بم یورز را خوشی شل خیر
لرشی لرشی لارا پری دے
لالا میرا غی دلاور لالا
وقت مزا والا کا ہم دل ترازی بے نظمی جڑی گی
خواہ گھٹا بور سر ہوا خلم کنا
داد راورا سیدا غم مکاو
السلام علیکم نہیں مورورا
وعلیکم سلام لالا زادی دی مبارک شاہ
خیر اسی خیر میں ولی دے نور چو امیدی دے سر آگلی
نا لالا ٹول در تا پکور کے پتا مدی
نا منظور میں اسلام ہو آگا نو خبر چیزا نندہ بند خلاسے گم
نا نو خبر لالا تو اس دا خبگان خبری پریدا اسلام بم خبر شیل خیرہ
نا ورور اسلام دا کور و مور و پلار نا خپل جڑ صبر کرے
نا نا لالا دا سی نا دا او چی تر اخلاص شوی ہر چو بس ہم شی
خود اے خبر ورور خا ستا بچی خدی ورندار سنگا دا
شکر دا ستا ورندار خدا اس ما ورندار با سخت رتا پتا موی لالا رازا چی موٹر تا اخیشو
رازا دا موٹر دم دیر دا واپس نہ لری در ولے
او ویلی چ نور مخت مرزا موٹر دا ویلی جا نشتا
وانا زیلوری دا سبل مڑی اچار مخرا کنا سو وار می در تبو ویری نو گور غاب د ټپ ټپ کې ناست
زما غاب څه کوي بیبی تروره گل محمد والا دس غلائی ناز دائی
او رختی آوائی والا کا پکاسا که کچالان ورش میرے دوڑی وخورا کانا
گل محمد ورورا تا توائی
چا ما توائی آدی
نا دیوال توائیم گل محمد زویا فکر دی چیر تا دائی نا دوڑی وخوری نا خبری آوری چا شوی والا کا چا دی آوری دلی
ایس ام ندی شوی آدی هیچ میم ندی آوری دلی
خا چه سو ندی شوی نو دوڑی در واخلا چه سارا شوا
آده ازا خوارم یا چه دستا اوائی ما
خوری دی خیر کی زویا اوائی چه خبر دا
اوه خیرتی دا خو مخکمیم دا خبر یو زل در تا کردی وا
خا خا آقا دی خارج دتلو خبر خو زویا بروف بشونده کیگی پیسے بلے کو میں شی
اہدے تم ماتا اجازہ راکا دا پیسو غامی زکاوم
اوہی خدایا زبا چنگا اجازہ دار کم وزویا راڈیو گانے دمڑو پشمیرو لستڑ شوی چوک پو بو کے ڈپ شیوی او چوک پا کانتینا رو کے مڑی دیوا خدایا
اہدے دا خو پیخا دا دیر خالق خارج تا جی یا واجی خوز نظم
گل ماما دا زویا خدای دی یو مکا پس سر کمی وستر گئی زما زویا خو زما خواخا ندانو نو زیادی دی خواخا نو
فاده گل خیر دی دستی موایا گوره چی لاشم جوان با مجور شی
ای خدایا خا دا اجازه نو تا بچه کبی روانه گی
نا دی جانی بس پیسی پیدا کوم
یو چه پیسی ما سرمشتا اخبم ورکم
ای نازلوره ستا خپل په کار وګیش ندی هغه د دوکان د ګروی پیسې ندی هغه یو څو پات هغه به ورته ورکم
نه خارج ته تلل یو لمن پیسې غواړي او رینداری یې ته د خپل لاس مه بندوه خیر یوسې
نو دومره پیسې به له کومه شي
یوه چاره به یې وکړم له چا نه به یې پور کړم
ای زویا، زمان پا دی کلی که چوک دی، ده چالا بای واخلی؟
نپویگم، خو خیر، یو چو دروازی خو با وطا کامده
جمیلا، از دو بدمشنن دلور زن سر پتو ترانه واسته؟
لکار چی رو وطم ویده و؟
زده باد ماشا ماشومان دیر را تا گران دی اوست خستان استا لور را تا دیر را گرانه دا
لور بی دیر شوخه شوی دا خدای دی تاتم دا خیر اولاد در کی
بس که اللہ و غاری را بی کی کنم دست خپا خپا بگرزو
خواه تاسی دل تا پتره یکی چایی نسکی او ما طول کلی در پسی چان که
رازا رازا ایو دو پیاله چای پاتی دای را سر او بایس کی
استره همشی گل ماما دا
خیری سی جمیلا
دیر ضرور می پکاروی
خا؟ از رد بدمشه یعنی چی از دی پکار نده یا؟
ریشتی از رد بدمشه وای خارج تروانی یا؟ خارج جای باشه اینو ها؟
خا؟ تا چه خبر شو خدای دادا؟
بس دا خدای داد دینو فکر می خدای
خبر پتا نباید کیگی او جمیلا دتلو تصمیم خو منی ولی اخو خارجی کیگم با ولی افغان افغانوی
خا هر چیر تا چیزی پا خیر لاشی دایو پیلا چای در واخلا
خیر یسی جمیلا جمیلا کتر سرم رستا وکی بیا با وکا ولیشم چی لارشم کننو
جمیل تو قاچاق بار در دخکاری هاش را دی بدماشا سنگم راست در سر وکی
خدای دادا پنیم سرخلا سوا طور پویگی چیز قاچاق بار نیم چه بل کار بایی
خدای دادا تو خوم خبرت اپریده وی
خا بس بلا یوا خبرم نکوم زر دی بدماشا غلا شوم
خانو گل ماما دا زمو خبری دی وانا منالی اوز غواری چی لار شی
چه وکو بلا لار نشتا یو دکانو اخرانه گیراو شو گیراوی پیسې خو پریده د کور د خرڅ برابرول په اندازه کار وایدم نه لرم
کار نه خو تازه خطا کړ هغه دی بل ورځ د نجاری هغه دی جاری کارم په خلاصې دو دی او اوس خو لا ټوله لکان څه نه څه تنخواه م اخلي
خبره دی په ځای ده خو زما ضرورتونه ډېر دي لوی کور مې را د غاړې دی
قناعت ښه وي ګل ماما ده دومره هم په ټپه نه یې ولاړ هغه مستی او شودی مې دې خرڅوی ښه به شي
زه پوهیږم ګزاره مو نه کیږي باید خپل ژوند جوړ کړم
ګل ماما ده تا څه ماسټري کړې ده چې بهر ته به پتلو خپل ژوند خکي هلته به یو چیرته د هوټلي شاګرد دی
هسي به هم نه وي ډېر خلک تللي خپلو کورنیو ته پیسې رالیږلي
هغوی په ګرانه هغې حالت ته رسېدلي خیر خوښه دي مو خو خپله غاړه خلاصه کړه
جمیله وروره ته به وایې چې زه دې په تګ نه یم راځي او ته لا وایې چې پیسې په پور راکړه زما یو څه پیسې په کار دي کې راکې نو همدا چې ورسېدم درته را وبیلیږم
داسې لنډه وعده دې راکړه ته به وایې چې هلته پیسې په سړکونو پرتې دي
خیر فکرونه خو مې ډېر ورته کړي خدای مهربانه دی
بې شکه چې خدای مهربانه دی خو ما چې څه پیسې درلودلې هغه مې په کښت ولګولې خفه نه شي ګل ماما ده
ستاسو پراتک زه ډېر خوشحاله شوم هر کله راشئ ملک صاحب
هر کله اوسئ دلاور خانه ښه شو چې په خیر راخلاص شوې او بیرته کلي ته راغلې
والله سختې ورځې مې تېرې کړې یوه ورځ لکه یو کال راباندې تېرېده
زه ښه شو چې په خیر تېر شو
زړه دې بدمشه خان صاحب ته چې بندي وې په ټول کلي کې کراره کراري وه
دا ته څه وایې خدا دادا
ما ویل چې بیخي له کلي نه خندا ورکه شوې وه له همدې خاطره ټول کلیوال ارامه ول او کلی بیخي بد ښکارېده
ښه خیر خدای دادا زه دې په خبرو ښه بلد یم
زړه دې بدمشه خان صاحب که ته پوهېدلی وایې چې په یوه خبره بندې کېږي په ژوند کې به دا خبره نه کوله چې هغه دی غل وینیسئ
خیر ما خو یوازې شک پې وکړه وهل او ټکول خو نور وکړل او شاهدي ته خو م ټول کلیوال راغلي وو له یاده به مې ونه وځي
دومره کینه دې په زړه کې مه ساته دلاور خانه هېچا هم له تا سره دښمني نه درلوده هغوی خو رښتیا وویل څه پوهېدل چې ته بندې کېږي
اکرم خانه ما خو م د نسیم سره کومه دښمني نه درلوده ښه نو اسې پکې برابر شوم
هو د کلي خلک هم نه وایي چې تا د کومې دښمنۍ له وجې هغه په ګوته کړه ام دومره وایل چې دلاور خان نسیم په ګوته کې چا دی غل
هر څه چې وزه سخت ګیله من کړم همدوی چې زه دې حالت ته ورسولم
خان دلاور خانه زه دې بدمشل ما نه یم ډېرې پوښتنې وکړې نږدې و چې ما هم ستا څنګ ته واچوي خو زور یې په ما ونه رسېده
قانون ته چې برابر شوې بیا زورور او کمزوره نشته خدای داده
هو اکرم خانه ما غوندې چې د قانون په منګولو کې واچولم ښه خیر هر عمل عکس العمل لري
ګرانو اوریدونکو په ډرامه کې د ګل محمد مور مجبوریږي ګل محمد ته د خارج تګ اجازه ورکړي ستاسو په نظر یو ځوان ته دغه اجازه ورکول باید د کومو شرایطو پر بنسټ وي همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښه والي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمیره یو ځل بیا وایم 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا
نیمه نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکي مسودا نیازی
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ ایو میرمن په ګډ ژوند کې ل خپل خاوند سره ستونزې ولري آیا دا حق لري چې ل خپل خاوند نه بیل شي یا د تفریق غوښتنه وکړي او په شریعت کې دې موضوع ته جواز ورکړل شوی دی کنه روانه خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو چې زه مسوده نیازی وړاندې کوم خو په سر کې به ل وګمې رشیدینا د خځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو
د افغانستان لمړی میرمن وای چې د ستري محکمې علي شورا غړیتوب ته بیا هم یو میرمن ورو پیژندل شي میرمن رو لاغنی دی وی مرکه پترس کې امریکا غاکته وویل افغان میرمن اوس د حکومت په لوړو څوکیو کې کار کوي او هڅه کوي چې په لوړو پوستونو کې د ښځو شمیر زیات شي نو د دې لپاره بیا هم د ستري محکمې علي شورا غړیتوب ته یو میرمن ورو پیژندل شي د افغانستان لمړی میرمن زیاته کړه افغان میرمنې د زده کړو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي او د هغوی لپاره باید ډېری هڅې ترسره شي اورستای خبر ده چې د ولسی جرګې د عدلی او قضایی چارو کمیسون وایي د عدالت د تامینولو په خاطر باید د فرخوندې د وژنې دوسیه وڅېړي د دې کمیسون ځینو غړیو د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه موضوع د دوی د کمیسون په اجنډا کې شامل ده او له سترې محکمې سره یې هم شریکه کړې ده که څه هم د فرخوندې له وژل کېدو څخه باندې ومیاشتې تېرېږي خو د ولسی جرګې مدني ټولنې او د هغې کورنۍ غړي د دې قضیې په اړه د عدلي ادارو پرېکړې ته په تمه دي
قدرمنو اوریدونکو نکاح یا واده هغه مقدسه رشته ده چې په نتیجه کې دوه انسانان د خوښۍ ګډ ژوند پیلوي خو کله کله د خوښۍ دغه رشته په تاوتریخوالي بدلیږي دواړه یا یو لوری نه غواړي له یو بل سره ګډ ژوند تیر کړي په اسلامي شریعت کې نارینه دا حق لري چې له میرمنې سره په ګډ ژوند کې د ځینو ستونزو له کبله چې له هغې سره لري طلاق ورکړي خو میرمن تل دا حق نه لري مګر په ځینو حالاتو کې کولی شي محکمې نه د تفریق غوښتنه وکړي
خو زمک په ټولنه کې ځینې خلک داسې فکر کوي چې که په یوې ښځې هر ډول ناخوالی او بدبختۍ راځي او کورنۍ ژوند یې ګډوډ وي، دا یې باید تحمل کړي، او که دا میرمن محکمې یا بل ارګان ته مراجعه کوي نو رنګارنګ ستونزې ورته لټوي او له دې کار نه ډېره بده مني. د شکردرې اوسېدونکي سهیلا چې د خپل میړه او خسرګنۍ له ظلمونو فامیلي محکمې ته راغلې، راته وایي اووه کاله کېږي چې واده شوې ده، میړه یې معتاد دی، په دې ډېر ظلمونه کړي، اولادونه یې هم ترې اخیستي، خو اوس چې دا غواړي له میړه نه جدا شي هغه ورته ګواښونه کوي. دا راته خپله کیسه داسې کوي.
تیزاب بدی په مخ واچوم و میاشتې شوې چې ترې راغلی یم، اوس راته وایي طلاق نه درکوم. زما دوه کلونه لورې غوښتل چې خرڅې کړي خو ما پرې نه خوده. خاوند مې تل هڅه کوله چې ما هم ځان سره معتاده کړي، خو زه مې کورنۍ وژغورلم.
د غزنی اوسیدونکی مریم هم داسې مشکل لري. وایي شپږ کاله له یوه هلک سره نامزاد و، خو هغه هلک واده نه ورسره کاوه. کله چې دی وغوښتل طلاق ترې واخلي نو هغه هلک اوس اختارونه ورکوي.
شش سال پیش با یک بچه نامزد شدم.
از شپک کلا لیا والک سر نامزد وم. خو واده ای را سر نکوه. زه پوشوم چه ما سر واده نکوی. نو اومی وقتل نامزدی فاس خکرم. کلا چه می ده ولسوالی محکمه تا مراجعه وکر قاضی لالک نه املا تر بکر. او ما تی ویل حلک تا باید دری لک روپی باجوار کری. کلا چه بیا بلی محکمه تا لارم قانونی او شرعی پری کری وکر. اوس لبل چه سر نامزد شویم. خو آغا حلک می اوس هم زوروی. رتا وی لبل چه سر واده نشی کولی. خورگانو تا می هم گوهو نکوی. زبوز عدالت وارم.
ما خویم په عدالت میخویم.
ځینې خلک چې کله بل واده وکړي نو لومړی میرمنه اولادونه یې هیر شي، له میرمنې سره ښه چلند نه کوي، کلونه کلونه ورته میرمن ناسته وي خو دی په کیسه کې نه وي، او کله چې وغواړي ترې بېله شي هغه هم ورسره نه مني. د کابل اوسیدونکي زرمینه وایي 15 کاله کېږي چې خاوند یې بل واده کړی دی، دې ته هیڅ ډول توجه نه کوي، حتی نفقه یې هم نه ورکوي. په دې ورځو کې ورته وایي چې له کور نه دې هم باسم، ځکه چې دا کور خرڅوي. دا وایي اوس حیرانه ده چې
خدمت
د افغانستان د بشری حقوقو د ساحوي دفتر کارکونکي پروین رحیمی وایي ځینې خلک داسې فکر کوي چې ښځه د دوی په اختیار کې ده، چې هر څه پې کوي کولای شي، کله وهي او ټکوي او کله چې زړه وغواړي طلاقوي، خو میرمن باید دا هر څه د مرګ تر پایه وزغمي او حق نه لري چې دوی نه بېله شي.
تا زمانی که یک خانم در تصرفشان است.
ځینې نارینه داسې فکر کوي چې میرمن یې په اختیار کې ده، نو وهي ډبوي، تعلیم ته یې نه پرېږدي، ظلم او ستم پرې کوي، حتی هر وخت چې زړه وغواړي طلاق ورکوي، او کنه په همدې سختو شرایطو باید ځان برابر کړي. کله چې میرمنې د کمیسیون دفتر ته راځي، خپلې ستونزې موږ ته وایي او غواړي چې له خپل خاوند نه طلاق واخلي، نو موږ ورته د طلاق نه وروسته هغه ستونزې ورته یادوو چې دوی ورسره مخامخ کېږي. خاوند یې هم راغواړو، لازمې مشورې ورکوو او روغې جوړې ته یې رابولو. بشري حقونو ساحوي دفتر روان کال نه تر اوسه د تاوتریخوالي 210 شکایتونه ترلاسه کړي دي. مثلا ښځې ته بې له دلیله طلاق ورکوي، له کوره یې باسي، ماشومان ترې اخلي، مهر نه ورکوي او اختار هم ورکوي چې باید شکایت ونه کړي. ځینې نارینه بیا داسې هم دي چې میرمن له کوره باسي، طلاق هم نه ورکوي، نفقه هم نه ورکوي او ورته وایي تر مرګه باید د پلار په کور کې ناسته وي.
باید مویت مثل دندانای سفید شوه، د خانې پدرت باشي، برات خرچ هم نمیتونم، طلاق هم نمیتونم.
د خبرونه په دې برخه کې به د یو څو عامو خلکو خبرې واورو چې په دې اړه څه نظر لري.
موږ په ټولنه کې خو د دې لپاره جواز نشته، خو نور په بهرني هیوادونو کې هغوی کولی شي دا کار وکړي. په اسلام کې موږ د دې لپاره جواز نه لرو، ځکه اسلام ښځې ته دا حق نه ور کړی چې هغه راشي او د میړه نه طلاق واخلي. هر هغه څه چې اسلام دې لپاره جایز کړي دي، لکه نفقه په خاوند فرض ده، کله چې خاوند د دې نفقه ورنشي کړلی، هغه بیا خپل هغه لري چې دا لاړ شي محکمې ته او هغه خپل حق وغواړي، خپل حق غوښتلی شي. هر وخت لپاره د طلاق په هغه خو زه نشم ویلی چې خپله دا لاړ شي طلاق واخلي، ځکه زموږ نه اسلامي قانون دا جواز ورکړی او نه زموږ خپل اساسي قانون جواز ورکړی، خو خپل حق غوښتلی شي.
یو مېرمن غواړي چې هغه ستونزه چې په کور کې شته هغې ته د پای ټکه کېږدي او یا هم نارینه غواړي دا د نجونو له خوا نه که دا یعنې اقدام وشي خو کومه ستونزه نشته کله چې د ښځې له خوا نه دا اقدام کېږي نو د خلکو له غبرګون سره مخ کېږي او خلک فکر کوي چې دا ناروا کار دی لومړی خو باید دا د اسلام له نقطې نظر نه خلکو ته تشریح شي چې اسلام ښځو ته هم په استثنایي او خاص شرایطو کې دا حق ورکړی ده او بل دا چې موږ وایي کله چې کورنۍ موجوده وي هغه کورنۍ باید له منځه لاړه نه شي خو په ځینې کورنۍ کې دومره ستونزې موجود دی چې هغه کورنۍ هېڅ شتون نه لري یعنې د کورنۍ هغه چاردیواري فقط هغه چاردیواري پاتې وي او نور په منځ کې نه مینه شته نه صمیمیه شته نه سوله شته او موږ وایو چې نه د کورنۍ د باید کار رقمي دا وساتل شي هغه وخت بیا نو اسلام دا حکم کوي چې هغه کورنۍ باید یعنې اصلاحات پکې راوستل شي که هغه د صلحې له طریقه وي چې یعنې په خپلو منځو کې کین اصلاح راولي او یا که هم اصلاح را نه شي د جدایۍ له طریقه وي
د فامیلی محکمې غړی قاضی احمدی وایي زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده خلک طلاق ورکول ننګړي نو کله کله هغه میرمنې چې د طلاق غوښتنه کوي تهدیدېږي هم خو دوی خپل کار د قانون مطابق ترسره کوي
په کې شک نشته چې افغانستان یو سنتي ټولنه ده یو عنعنوي ټولنه ده یو په دې کې حکم فرما ده په دې باندې موږ ټول ښه پوهېږي چې افغانان طلاق ورکول عار ګڼي هغه میرمنې چې دلته راځي د کورنۍ لخوا حتی د میړه لخوا تهدیدېږي په مرګ تهدیدېږي ولې محکمه دې شیانو ته بیا التفات نه کوي دې ته نه ګوري هغه واقعیت دې موضوع ته رسیدګي کوي محکمه نه د چا د دې پروا لري چې دا تهدیدېږي زه باید خپل قانوني او شرعي اجرات کوي حتی داسې راځي چې یوه ښځه محکمې ته د خپل شرعي حق د غوښتلو دپاره راځي هم هغه په بد نامه باندې ګڼي چې دا ښځه نو محکمې ته لاړه دې ښځه نه بیا ښځه نه جوړي طلاق خلاصه که نو ولی محکمه مطابق به شریعت و قانون خپل اجرات کی چا تهدیدو لاندې ناراضی او خپل مستقل قانونی اجرات مختلف
خغلی احمدی همدار زیاتوی دوی د امکان تر هدا د خوان او خزی ترمن سوله کوي خو کبیا ونه شین دوی خپل کار تر سره کوي
لومړی دوی منګه صلح ته دعوت کله چې دوی په مابین کې صلح نه کیږي دواړه راضي موږ ته خپل نظر وایي چې موږ موافق په صلح نه شو نو بیا څوک سي مدعی ده نو هغه مکلف کو په خپل جوړولو د صورت دعوی باندې کله چې صورت دعوه جوړه کی او صورت دعوی د هیئت قضایی لخوا ولوستل شي بعد له هغې نه پوښتنه کو د استلام په ذریعه باندې چې د دغې دعوی د اثبات لپاره دي څه مدارک شواهد څه شی لرې هغه راوړه یا وهل ټکولي د ډاکټر نظر تېر غواړو ټول هغه شواهد چې قانون ویلی دی هغه تر غواړو بیا کولی شي د دغه د اثبات د ضرر لپاره 15 نفره په نامه د مخبرینو راولي د دې نه علاوه بیا مطابق د قانون د اصول محاکمات مدني او د مدني قانون په رڼا کې د دواړو یو پلوان د ښځې له طرفه یو د نر له طرفه دا په صفت حکم ورته تعینو چې دوی په مابین کې جوړه وکړي بیا چې هغوی موږ ته خپل نظر کتبي راوړي لیکلی نظر راوړي که چېرته نظر منفي وه بیا یې ورته تعینو دوه ځلې موږ حکم ورته تعینو او مثبت تو هغه د دوی فیصله په اصلاحي فیصله باندې فیصله ورکو او که چېرته بیا موافقه نه شول بیا د مطابق د قانون محکمه خپل اجرات کوي قانون هدایت کوي په هغه رڼا کې موږ په وړاندې ځو
خو دا چې په اسلام کې دا موضوع څنګه ده آیا ښځه کولای شي له خاوند نه بېله شي او که نه د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې غړی نصیر احمد نوربخش په دې هکله وایي
که مېرمن په کور کې د خاوند سره سازش ونه لري او له ده سره ستونزې وي او ګډ ژوند په مخ کې نه شي اندبوي نو د نکاح د فسخه کولو په خاطر څلور باب دي چې هغه یو د طلاق نه موضوع ده چې هغه د نارینه په واک کې ده هغه که چېرته ونه غواړي له خپلې ښځې سره ژوند وکړي نو د طلاق نه هغه کوي استفاده په مقابل کې تفریق ده خوله ده او فسخه ده دا ټول داسې نو مسایل دي چې ډېر د ښځې په مطالبه پورې اړه نه لري مثلا دغه نه موضوع که چېرته ښځه نه شي کوی له خاوند سره وکړي ژوند او په کور کې ستونزې وي مشکلات وي یعنې اصلا نه شي کوی چې ګډ ژوند په مخ بوځي نو د دې لپاره چې په تاوتریخوالي نه بدل نه شي که چېرته خاوند دته راضي وي خو مشکل حل ده که نه شي کوی د تفریق نه کېدلی شي چې استفاده وکړي او نه تفریق هم په اساس د ضرر سره نه کېدلی شي په اساس د عدم انفاق که چېرته خاوند خپلې مېرمن ته نفقه نه ورکوي یا په اساس د غیابت سره ده چې مثلا خاوند چلی چې مسافر ده په کلونو باندې نو د ضرر نه موضوع دلته فکر کوم ډېره نصیحت کوي بیا ښځه نه کېدلی شي چې د محکمې نه مطالبه د تفریق کې په اساس د ضرر سره چې زه په ژوند کې متضرره یم د خاوند لخوا نه د کورنۍ لخوا نه زه نه ژوند نشم کولی د سره په مخه نه بوزم دا د قاضي او د محکمې صلاحیت ته چې دوی په منځ کې تفریق او جدایي رامنځته
کړي
درنو اوریدونکو الله جل جلاله خزه او نارینه یو بل سره د مینې او نیکمرغۍ لپاره پیدا کړی دي. انسانان باید د ناوړه دودونو او خرافاتو په خاطر یو بل ونه ځوروي، بلکې د یو بل لپاره د خوشحالۍ او هوساینې مثال وي. د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو بخونکو الله سپارم. خوشحاله اوسئ.
ازادي راډیو لوونه تر وو